د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د کابل پوهنتون د رئیس او اقتصاد پوه حمیدالله فاروقی سره په دې مسلې مرکه کوو چې چین او افغانستان د یوې غرنۍ افغان لیوا پر جوړېدو موافقه کړې. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په ایران کې د پنجشنبې په ورځ چې د حکومت پر ضد چې کومې مظاهرې شروع شوې وې، اوس دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلي دي. د مشهد له مظاهرو وروسته پرون د جمعې په ورځ د ایران د کرمشاه په ښار کې پولیسو د هغو مظاهره کوونکو مخه ونیوله چې د حکومت ضد شعارونه ورکول. د فارس نیمه دولتي اژانس چې شاوخوا 300 مظاهره کوونکو شعارونه ورکول او ویلي چې سیاسي بندیان خوشي سي او ازادۍ یا مرګ. لدی مخی د پنځمبه پر ورځ هم د ایران په دوهم ستر شار مشهد کې لې اعتراض نو ورسته مقامات د 25 کسانې ولیدي. د رويټرز خبري اژانس په راپور کې راغلي دي چې د مشهد په سرګونو اوسیدونکو د ډوړو بای پر ضد اعتراضونه وکړل. د فلسطین او د اسرائیل منابع ویل دي چې لاغ ورسته چې د فلسطین د سیمو څخه درې راکټونه د اسرائیل په خوا وته غول سول. اسرائیلی ټانکونو او الوتکو د غزې په تړنګ بریدونه کړی دي. د غبرډونو په داسې حال کې سیوی چې فلسطینیان د غزې شار او د غربي تړنګ چې څلورمه ورځ د پدارو کوڅو کې راوتلي او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دسمبر د شپږمې پریکړې پر ضد اعتراض کوي چې د امریکا سفارت په بیت المقدس ته انتقال کړي. دغه پریکړې فلسطینیان او د منځنی ختیځ ډېر هیوادونه او نړیواله ټولنه پوه سکړي. د امریکا متحدات د دې تیاری نیسي چې د سوریې په اړه په خپل دریس کې بدلون راولي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس په پینټاګان کې د جمعې پر ورځ خبرانو ته وویل چې اوس یې صحیح وخت راغلی چې دغه په کول د نورمال کېدو په طرف هڅه وکړو. هغه زیاته کړه، موږ په دا وکړو چې د برید او د سیمو د نیولو پالیسي بدله کړو او تاسو به د امریکا نور ډیپلوماټان په دغه هیواد کې وویني. ښاغلی میتس په دې اړه نور تفصیلات ور نه کړل چې کله به نور ډیپلوماټان او ملکي پرسنل سوریې ته ولاړ شي، او په دې ټینګار وکړ چې د اقدام باید مخه باید د ملت جوړونې په توګه ونسی. پاکستان حکومت نیت لري چې د افغان مهاجرونو چې په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د نورو شپږو میاشتو لپاره یې باید چې وغځول سي. داسې ویل کېږي چې د پاکستان حکومت به په یو څو ورځو کې دغه فیصله اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د دسمبر 28 د افغانانو د بیرته ستنېدو نیټه ټاکلې وه. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت د امریکا ژغ غوردي څنګه ته ویلي دي چې په دې هکله یې وړاندیز تیار کړی دی او حکومت ته یې استولی دي. دا ستوکو ده چې حکومت به په دغه لړ کې حتمی فیصله په یو څو ورځو کې وکړي. افغان ماجر چې د 40 کلن راسي په پاکستان کې ژوند کوي زیاتره بیرته خپل وطن ته ستنسي وي. چین د دې څخه انکار کړی چې د شمالي کوریا ته د تیلو صادراتو اسانتیا ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو سرغړونه کړي ده. چین دا خبره یو ورځ ورسته لاغه کړي ده چې د امریکا جمهور رئیس په چین تور ولګوي چې دا کار کړی دی. د جنوبی کوریا خارجه وزارت وایي چې د غیواد سمندر کوه یو کوشتي چې له هانګ کانګ نه حرکت کړی وو او شمالي کوریا ته تیل انتقالول نیولې ده. د جنوبی کوریا رسمي خبري اژانس یانتو راپور ورکړی دی چې امریکایي چارواکو ته په دغه پیښه په اړه خبر ورکړی دی. د جمعې په ورځ بیا د چین خارجه وزارت دغه راپورټ رد کړ، ویلي چې چین له شمالي کوریا سره په کاچاکي توګه په تجارت کې ککړ نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي باور لري چې فدرالي تحقیقاتي اداره یا FBI په خوانی رئیس او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د پلټونو مشر رابرټ مولر به ورسره عادلانه چلند وکړي. ل نیویارک ټایمز ورسپانې سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو مرکه د دسمبر په 28 نیټه خبره شوې ده. په دې مرکه کې ټرمپ د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې اړوند تحقیقاتو په اړه اندېښمن ښکاري. دغه تحقیقات وروسته لاغه پیل سول چې د امریکا د استخباراتي ادارو یو کال مخکې ویلي وو چې روسیې هڅه کړې وه چې د ټرمپ مخالفه ډیموکراټه کاندیدا هیلری کلینټن د انتخابات وبیلي، او د دې پر وړاندې په ټولنیزو رسنیو منفي پروپاګند کړی او د ډیموکراټ د غړو ایمیلونه یې کړی او خبر کړی وو. د هندوستان ولسي جرګې یو لایحه تصویب کړي چې لاغه مخې به فوري طلاق غیر قانوني وي. د هندوستان ولسي جرګې د پنځشنبه پر ورځ دغه لایحه تصویب کړه چې لمخې به مسلمانان نسی کولای چې خپل میرمنو ته فوري طلاق ورکړي او هغه نارینه چې دا کار وکړي په درې کاله بند به محکوم سي. دا لاغه ورسته چې د هندستان ستري محکمه ول چې د مسلمانانو دغه دود د میرمنو ته فوري طلاق ورکول د دغه یوه د اساسي قانون سره په ټکر کې دي، او د امریکا په ختیځ او مرکزی برخو کې سختي واوري ورودلې او د ژمي هوا دومره سړه سیوي چې په زیاتو سیمو کې له صفر نه کښته سیوي ده. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واوریدل. اوس په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د حزب اسلامي او حکومت منابع وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب نیوی بندیان د بګرام او ترخی پله له زندانونو څخه خوشی کیږي. په دې باره کې زموږ همکارې نوشابه آشنا رپورت جوړ کړی.
د اسلامي ګوند یو وایان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د بندیانو د خوشی کیدو په هکله د جمهور رئیس غنی حکم صادر شوی دی. ښاغلی ارشد وویل
جمهور رئیس د حزب اسلامي د نوي تنو مجاهدینو د خوشی کیدو حکم ورکړی دی، او ان شاء الله په نوي ونی کې به د حزب اسلامي نوي تنه د بګرام او ترخی پله د زندانونو نه ازادېږي.
خاغلی ارشد همداشان ویل تمه وه چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او حکومت ترمنځ د موافقې له مخې کابل ته د خاغلی حکمتیار د راتګ وروسته د دوه میاشتو په ترڅ کې د دې حزب ټول بندیان خوشي شوي وي، خو د هغه په وینا حکومت د موافقتنامې په پلي کولو او عملي کولو کې ورو عمل کړی. د حکمتیار د ګوند ویان د دغو نوي تنو په اړه وویل چې د دې ګوند غړي د پوځي او سیاسي فعالیتونو په جرم زنداني شوي وو. هغه زیاته کړه
دوی هغه کسان دي چې یوازې د جهاد په مرچلو کې د پوځي فعالیتونو او د سیاسي فعالیت او د حکمتیار تر مشرۍ لاندې د اسلامي ګوند ته د ژمنتیا په خاطر په مختلفو ولایتونو کې نیول شي.
په دې ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د جمهور رئیس غنی سلاکار اکرم خپلواک د حکمتیار د اسلامي حزب د بندیانو د خوشی کېدو د خبر په تایید وویل چې د هغوی خوشی کېدل د سولې د عالي شورا د فعالیت پورې اړه نه لري، بلکې دا کار د حزب اسلامي او دولت د موافقتنامې د پلي کولو د ځانګړې کمیټې لخوا پر مخ بیول کیږي. د سیاسي چارو د څېړونکو لطیف نظری په اند د ارګ د اقدام دوه څرګند پیغامونه لري. یو د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره موافقې ته د ارګ ژمنتیا، او دوهم جمعیت اسلامي ته پیغام. خغلی نظری ول
میتونه یک پیام باشه به جمعیت اسلامی که پشتوانه حکومت افغانستان یا ارگ ریاست جمهوری به صورت مشخص حزب اسلامی هست و
فکر کوم د حکمتیار د اسلامي حزب د بندیانو خوشی کېدل کېدای شي جمعیت اسلامی ته یو داسې پیغام وي چې د جمهوری ریاست ارګ پشتوانه په مشخصه توګه حزب اسلامي دی. هغوی باید د حکومت سره تعامل وکړي. د ارګ او بلخ ترمنځ په مسله کې د مذاکرې نه پرته بل لار نشته.
خو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د خاغلی نظری د دې نظر سره موافق نه دی، او وایي د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور سره د رامنځته شوي ستونزې سره زیات تړاو نه لري. خاغلی صافی وویل
اگر ایل کس نسبت به تا یا خود حکومت دی کاره کرده باشن که بخاطر اتمامد نور
کسوک دقی مسئله تا نسبت ورکدی او یا پخپلا حکومت دا کار کرده وی چه دا تا محمد نور پخاطر هغوی جر خوشی کردی او تروسه دا هغوی دا خوشی کولو پلان ندرلود او جر خوشی کردی دا دا حکومت کمزورتیا خیی پرتل دینا دا بلخل قضیه سرا خیی ربط ونه لری.
د حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي او د ملي وحدت د حکومت ترمنځ د سولې موافقتنامه د تیر کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو. کابل ته د خاغلی حکمتیار له راتګ وروسته د دې ګوند 55 بندیان خوشی شول، او په دوم پړاو کې ټاکل شوی چې نوي تنه نور بندیان هم خوشی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د کندوز یو شمیر هغه زده کوونکي چې کورنۍ یې زده کړو ته پاملرنه نه کوي وایي چې د دوی ځینې همزولي د کورنۍ لخوا کار کولو ته مجبوریږي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پراپورت کې واوري.
زاهد په قندوز کې د یو خصوصي خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی دی. هغه وایي چې که د دغه غونډې نور ماشومان هم زده کړې وکړي نو یو وخت به د دغه هیواد ټول نفوس باسواده وي.
کلک مثال هغه وکړو مستی یا ساتيري وکړو ډیر درس ته پام لرو په ژمي کې. مثال کنه زه څلورم سم په څلورم ټولګي کې که زه په ژمي کې نور هم درس وایم او که بیا امتحانونه راسي او نما پارچې نتایج راسي زه شاید دوهم یا اول سم. تاسو ګورئ چې زیاتره خلک دی خپل زامن یا لورګان نه پرېږدي چې یعنی دا جای نعام نه ده نعام نه خار ده نعام نه خار ده باید مونږ دا ونه وایو چې نعام نه خار ده. اوس زه څلور جای د کورس کې یم، څلور کورسو کې یم، ریاضیات، انګلیسي، دری او اجتماعیات کتابونه ده. ټول مضمونونه د مکتب مونږ ته هلته په کورس کې وایم او مونږ هڅه کوو، یعنی که مونږ په ژمي کې درس وایو مونږ په اوړي کې نتیجه اخلو.
پلرونو ته د هغه پیغام دا دی چې باید پر خپلو لوڼو او زامنو یو شان تعلیم وکړي او پر اولادونو کار ونه کړي.
مثال زیاتره خلک دي پلار خپله په کور کښېني او دوی باندې موټرونه پاکوي، بوټان پرې رنګوي. زه دوی ته دا پیغام لرم چې هغو دې مکتب کې واچوي او هغو دې خپل درس او هغه ته پاملرنه وکړي. زه دې خلکو ته دا پیغام لرم چې خپل زامن یا لورګانې وهڅوي چې دوی دې درس وایي. زه راتلونکي کې غواړم چې پیلوټ سم او د هغې لارې نه د خپل وطن ته مرسته وکړو.
زاهد وایي چې ماشومان باید د لوبو تر څنګ زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي، خو زیاتوي چې ماشومان ټوله ورځ په لوبو تیروي او کورنۍ زده کړو ته پاملرنه نه کوي.
چې څنګه ویل کېږي علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. دوی دې باید پوه شي چې په ښځې او په نر علم فرض دی. دوی دې باید داسې ونه وایي چې د مونږ لور باید مکتب ته لاړ نه سي او د مونږ زوی باید لاړ سي. ځینې خلک دي چې مکتب کې اچوي خو ته شپږم صنف یې پرېږدي. بیا ځینې خلک چې دي تحصیل کړی وي یا هغو دې خپل هم لور هم زوی ته یو شان پام کوي په درسونو کې.
د زاهد عمر نه کاله دی خو خبرې د یو لوی انسان غوندې پیغام لري. هغه خپل همزولو ته داسې پیغام ورکوي:
خدا امر سره منم چې انسان نسی کولی ټول هغه په درس تیر کړي. کولی سي چې لوبې مو کړي خو د کم وخت لپاره، داسې نه چې تاسو ووتلی یوه بجه بځئ تاسو به شپږ بجې راځئ. داسې نه، نیم ساعت یو ساعت لپاره لوبې هم صحیح دي. داسې هم نه داسې ټول عمر په درس کې تیر کړي، داسې هم صحیح داسې یو نیم ساعت د خپل درس د وخت نه لوبو ته ورکړي، داسې نه داسې ټول عمر په لوبو کې تیر کړي.
حسنا پلرونو ته پیغام ورکوي چې خپلو لوڼو باندې زده کړې وکړي.
هغه خلکو ته پیغام ده چې خپل اولادو باندې تعلیم نه کوي، خپل اولادو باندې تعلیم وکړي چې تر څو افغانستان تن بې سواده پاتې نه شي. وړو ماشومانو ته مې دا پیغام ده چې ژمی کې کورسونه ووایي او تعلیم وکړي.
د قندوز یو بل اوسیدونکی جاوید وایي چې پخوا خلکو پر اولادونو زده کړې نه کولې، خو اوس اکثریت د تعلیم په ګټه پوه شوي، خو د اقتصادي مشکلاتو له امله اوس هم ځینې خلک پر اولادونو کار کوي.
مخکې وختو کې خلک د علم پارڅخ باندې ډېر زیات نه پوهېدل، ځکه موږ مشران شو هغوی تعلیم نه و کړی. نو په دې وروستیو کې په تعلیم پارڅخ باندې پوه شو، په دې پوه شو چې علم څه شی ده. دوی اوس غواړي چې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي. اکثریت د موږ هېوادوال شته چې دوی خپل اولادونه د خپل ځان سره د یو مړې ډوډۍ د لاس راوړلو په خاطر باندې په نورو کارونو باندې ګمارلي دي. شاقه کارونه ورباندې کوي، دیقاني ورباندې کوي، باغداري ورباندې کوي. نو دغه مشکلات شته دي.
څو کاله وړاندې به خلکو تعلیم ته زیاته پاملرنه نه کوله، خو اوس خلک په دې پوه شوي چې تعلیم د دوی د اولادونو ژوند ښه کولی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په خوست کې د بیوزله کورنیو لپاره د چرګانو د روزنې او ساتنې پروګرام تطبیقیږي. د مسؤلینو په وینا هدف یې دا دی چې له دې لارې د بې سرپرسته او بیوزلو کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
سپینګیری محمد عمر جان د خوست اوسیدونکی دی. دا د کرنې او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو څخه دېرش چرګان د خوراک دانه او هغه اړین لوازم ترلاسه کړل چې د چرګانو د ساتنې لپاره لازم دي. محمد عمر جان او ځینې نور هغه کسان چې د باغدارۍ او مالدارۍ پروګرام په ترڅ کې چرګان ترلاسه کړل، هیله مند دي چې د خپلو کورنیو اقتصادي مشکلاتو په هواري کې ورسره مرسته وکړی شي.
دا ګټه کې چې موږ ته چوي کې هغه کې دینه حاصل وخلو، ځکه چې دا بخرو بیا به ورا بل ولایت نه بخلوص وو. دا چرګ مرګ ارشه بو، دا موږ ته بیا بیا لولو.
مو نوم اسلم خان دا کجیر کری اوسیدونکی. د ته خو مونږ څه کوي والا چې د وړکې چلکای او ته خوشول دي نو خامخا خدا خو خونه کې ایوا بدی غو انت شاید کنه نو مونږ خلک بالکل وي ته خوشول دي
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وای کابو 1500 غو بي وزل کورنۍ ته چرګانو د روزنې امکانات برابروي چې سرپرستی د ښځو پر غاړه ده او یا له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي د خوست ولی حکم خان حبیبي د چرګانو لوازمو د ویش پر مهال ویل چې د مرسته د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام یوه برخه ده د زیاته کړه چې د پروګرام په ترڅ کې هر یوې کورنۍ ته ډېر چرګان او د ساتنې اړین وسایل ورکول کیږي
د اتلسو میاشتو دپاره د هغوی خوراکي توکي یا غذا واکسین او نور اړین وسایل ورسره ورکول کیږي زه باور لرم چې دغه پروژې په ښه تطبیق سره به زمونږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته شي او په دغه برخه کې به زمونږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغه سره مصروف شي
په ټولیز ډول په افغانستان کې زیاتره هغه ښځې چې د خپلو کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري او یا نورې بېوزله کورنۍ د کوم عاید د نشتون له کبله له سختو اقتصادي مشکلاتو تیریږي په سویل ختیځ کې د مالدارۍ او باغدارۍ پروګرام مسؤل عنایتالله ځلاند وایي هڅه یې دا ده چې د بېوزلو کورنیو اقتصاد په تدریجي ډول وده وکړي او په راتلونکي کې پر ځان بسیا شي
د راتلونکي لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري مالداري او د زمبرداري چارې به عملاً پیل شي چې 2013 کال کې موږ بانک ته پیشنهاد کړی او ان شاء الله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي او د یوې میاشتې نه بعد به موږ عملاً چارې په خوست ولایت کې پیل کړو
د سیډونکو په وینا که څه هم لنډمهاله اقتصادي پروژې ډېرې ګټورې نه دي ثابتې شوې خو باور داده چې تر یوه بریده د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته کولی شي د خوست د زراعت ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د ولایت ټولو هغو کورنیو ته رسیدګي وکړي چې کورنۍ اقتصادي کمزوری او له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په جنوب کې د کورنیو بې ځایي سیو کډوالو د ستونزو حل ته باید پام زیات سي په کندهار کې د نوموړي کمیسون مقامات زیاتوي چې د ژمي پر اتاک سره کورنۍ کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د ناامنۍ له کبله د کورنیو بې ځایي سوو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري
کندهار د نسبی امن درلودونکو ولایت په توګه د زرګونو بې ځایي سوو کډوالو د اوسېدلو عمده ځای ګرځېدلی د فراه او هلمند ولایتونو په ګډون د زابل روزګان او غزنی ولایتونو د ناامن سیمو تر 15000 زیاتې کورنۍ اوس په دې ولایت کې ژوند کوي په کندهار کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر سرپرست انجنیر فخرالدین فایز وایي چې یاد کډوال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د زیاتوی چې لا هم په جنوبی ولایتونو کې د نامنوی لکبال د کډوالۍ سلسله دوام لري خو د مرستو رسولو بهیر ته دوی اندیشمن دي
کومش تیر کال ته وګورو دونه گراف لوډ نه ولکه سش کال لوډ ورسوې د کندهار ځنی ولسوالی چې تیر کال الته جنگ شدت نه تلو دي سش کال متاسفانه چې شدت پیدا کی نو دغه عوامل د دې سبب ګرځي چې بیا هم داخلي بيزه شوی کسان ډیر شي اما که کندهار د دلته رازو د سو ولایت څخه بيزه شوی خلک دلته راځي نو بیا هم دلته باید استثنایی امکانات په نظر کې ونیول شي تر څو چې دغه خلکو ته د اقل یو کومک شي
کورنی بي ځای سوي کډوال وایي چې د ژمي د سړي څپې په خبرېدو سره ستونزې دوه برابر زیات سوي د سرپناه نشتون بیروزګاری او لومړنیو خوراکي او د سون توکو ته نه لاسرسي د کډوالو عمده ستونزې دي په کندهار کې لوی برخه بي ځای سوي کډوال د ښار په شمالي برخه لوواله کې اوسېږي دا سیمه نسبتا ورسپاته او د چاک د پاکو اوبو په څیر لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسي پکې ستونزمن دي څو تنه کډوال د خپل ژوند په اړه داسې وایي
بلد از موږ مونږ کې کچې چې دلته یعنی وست خاص کمربند دی دغه صحه یوې خوا طالبان د بلې خوا حکومت موږ د خاص د جنگي دغه سره غلی یو د بل په سره کې په یو خونه کې موږ ژوند کوو چې راسي او د سر نار شته لپاره ضرورت لرو زموږ د خاطر زول سوالي یم بلې خو جنگونه جاره ته ورور دوه ورونه په شهادت رسیدل دي څو واره موږ په دام رسو کې نشي چې راغلي دي نو مور کړی دي او موږ سره کومک نه دي سوي
په کندهار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس محمد عظیم نوابی وایي چې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو په مالی ملاتړ یې تر 8000 زیاتو کډوالو کورنیو ته لومړنۍ بشري مرستې رسولي. دوی هم مني چې کډوال زیات دي خو هڅه کوي چې د مرستو په ویش کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
داخلي بېځایه شوي چې د جنګو له وجې څخه راغلي دي تر 8000 تر 8500 په مالی لپاره موږ د دوی سره مرستې کړي دي. د دې سره موږ غذایی او غیر غذایی نقدي کومکونه د دوه موساتو څخه راجلب کړي دي او پر وخت پر زمان مو ودی ته رسولي دي. وسم خلک را بیا ځای کیږي د جنگول وجه څخه زموږ تربیګان وسم دوام لري.
د کندهار د شمالي نامن ولسوالیو او روزګان ولایت زیات بې ځای سوي کډوال نسبت نورو ته لډیرو سختو سندو سره لاس او گریوان بلل کیږي. بشری پالان او خپل بې ځای سوي کورنی کډوال وایي چې که پر وخت له دوه بې ځای سوي کورنیو سره مرستې ونه سي ممکن روان ژمي کې سړه هوا د ډیرو کډوالو ماشومانو او بوډاګانو ژوند واخلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونه یو مرکه چین او افغانستان د یوې غرنی افغان لیوا پر جوړېدو موافقه کړې. په نظامی او نورو اقتصادي برخو کې د چین د مرستو په څرنګوالي نو شابه آشنا د کابل پوهنتون رئیس او اقتصاد پوه حمید الله فاروقی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د نوو نظامی مرستو په حق له امریکا جغ آشنا رادیو ته د سو ویل
یقین درس افغان حکومت د هغه موقف چې د چین حکومت نن لري بخصن د افغانستان د سولې او د ثبات او د افغانستان د اقتصادي رغونې پر اړه باندې یقین درم چې دا ټول محاسبات به دیو کې او په دې لړ کې به اقدام وشي. چین نن خپل د خپل غربي پولې پر اړه باندې د افغانستان په پولو او د پاکستان سره د ترهګرو او د افراطي کسانو چې په ترکستان شرقي کې چین حکومت لپاره مشکلات جوړوي د هغو له نگاهه خپل په چالشو سره مواجه دي. نو د هغې د حل کېدو لپاره د هر رقم پیشنهادات د لپاره چې خپل ځان خوندي کړي او خپل ولس او خپل وطن دا پیشنهادات کوي چې یقین لرم چې افغان حکومت به موږ د ملي ګټو په پرنسپ کې نو سره د دې سره چلند کوي.
څه فکر کوي استاد چې چین به د افغانستان قضایاو ته د سیمه ایزو رقابتونو له نظره ګوري او کدا چې په افغانستان کې خپل ګټې ډېرې په پام کې نیسي؟
چین د افغانستان لپاره یو ډېر مطلوب او مناسب او دایمي دوست هیواد پاتې شوی. او په دې اخرو وختو کې چین د خپل هغه ملي ګټو پر اساس باندې د یو لار او یو کمربند پروژه چې دوی طرح کړی چې په دې کې تقریبا 500 میلیارد ډالر دوی سرمایه کاری کوي. نو دا به مخکې دوی دا د چین او د پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروګرام په لاره باندې دوی یو څه تر پاکستان او د پاکستان تر پولو پورې دغه پروګرام غځول دی. هغه په دې اخرو وختو کې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ورستې په پالیسوی او د ګټو پر اساس باندې دغه پروژه لږ وغځول شو او چین د تقنا متقاعد شو چې باید دغه پول افغانستان ته هم راوغځي. افغانستان هم پیسې او پول باید دغه د ارتباطات او د همغږۍ او د همیارۍ او همکاري د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي په ساحه کې باید دا وغځول شي او چین د خپل نقش ته باید دفاع وکړي. چین اقتصادي ګټې اوس دې ته حکم کوي چې افغانستان هم په دې معادله کې باید شامل شي او د دې په خاطر د سیاسي مسایلو کې او د افغانستان د سولې پر اړه او د افغانستان د ثبات پر اړه او د افغانستان د اقتصادي نقش پر اړه باندې د خلیزل کې چې افغانستان هم دغه معادلات سره شامل کړي او دا یقینا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د چین په ګټه ده، هم د دې منطقې د نورو هیوادونو په ګټه ده.
بله، یو موضوع چې باید له یاده ونوځي استاد، هغه د امریکا حضور دی په افغانستان کې نړیوال او سیمه ایز رقابتونه ته بیا هم کاچرته وکتل شي. د چین امدې پلان ته چې غواړي منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا سره وصل کی، امریکا به څومره خوشبيني وخی او د امریکا کوم ګټ به پدې کې چې هغه د خبره ته غاړه کیدی؟
په یقین سره زه فکر کوم چې دلته د امریکای او د چین او د نور دغه سیاسي وادو چې کومه منځخه کې ده د جنوبي اسیا کې موقعیت لري، د دې منافع د اقتصادي منافع دلته سره په ټکر کې ملي خوشبختانه. امریکایان یقین لرم چې یو آباد افغانستان، یو آباد پاکستان، یو آباد مرکزی اسیا د اقتصادي لحاظ د دې لپاره په هغه کې دی په ګټه کې ده. همدارس یو قوي او قدرتمند او اقتصادي اساسات باندې یو ټیم بلل یو دولت یو ملت امریکا په ګټه لري چې ازغه هوادونو څومره غښتلې کیږي امریکې لپاره او د امریکې د ټکنالوژیکي تولیدات لپاره هم کوم مارکیټ کېدای شي د کم قوت د خرید د خلکو جوړیږي په دې خاطر دلته کوم خاص ټکر نه دی موجود مګر په عامو هغه ستراتیژیکو ګټو چې نظامي او سیاسي ګټې دي دلته د دې اختلافات موجود دي یقین لرم چې دې پروژه د هغې ممانعت نشي کولی
قدرمن اوریدونکو رادیالوجستانو د شوزو د تی د سرطان او نری رنز د ناروغي د معلومولو لپاره داسې یو نوې طبي آله جوړ کړې چې هر کال لمرک څخه د 400,000 شوزو د ژوند په بچولو کې مرسته کوي په واشنگتن کې د امریکا جغ د طبي چارو د خبريالي کرول پیرسن د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي
په نسمنو او مخ پر ودې هوادونو کې په نسبی ډول د بریسټ کانسر یا د تی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص وسایل کم دي خو هر کال تر ټولو زیات ناروغان د دې موزي ناروغۍ لامل په پرمختللو لیدوزو هوادونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي پر وخت د تی د سرطان د ناروغۍ تشخیص د ناروغانو د ژوند په ژغورلو کې ډیر کومک کوي په نړیواله کچه دا ناروغي په خزو کې معموله ناروغي ده امریکایي ساينس پوهان اوس لګیا دي په دې باندې کار کوي چې نوې لارې چارې عمومي غواړي چې وګوري کومې طبي طریقې چې دا وخت معمول دي او رادیالوجستان ورنه استفاده کوي کومه یوې تر ټولو بهتره ده یو مروجه طریقه چې ډاکټران ورنه استفاده کوي د میموګرام طریقه ده ټکنیشین یا فنیکس لومړی د ناروغ د سینې ایکس رې اخلي ګوري چې ټیمورونه یا پړسوبونه لري او کنه په دې کې شک نشته چې د میموګرام په مرسته د ډیرو ناروغانو ژوند له مرګه ژغورل شوی دا تکنیک چې د 1900 میلادي په لسیزو کې تقریبا 10 کال پخوا ایجاد شو د تی د سرطان د معلومولو یو بهتره وسیله ده سل په سلو کې د سرطان اثر نشي معلومولی او د صحت کچې هم کمه ده یو سټانډرډ میموګرام معمولا 2-dimensional یا دوه بعدي تصویر راوباسي خو د دې لپاره چې سل په سلو کې د سینې د تصویر د اخیستلو په وخت د ډاکټرانو یقین حاصل شي ساينس پوهان د 3D یا درې بعدي آلې په جوړولو باندې کار کوي د سینې کوم عکس چې دا آله اخلي د میموګرام برخلاف درې بعدونه بکی
their potential cons and that it has
دا د امریکا د سرطان د ناروغۍ د اتحادې د غړي ډاکټر اوټس برالي غږ دی چې وای دا نوې الابه لمنګ سره د هغه ناروغۍ په منډل کې مرسته وکړي چې موږ ورپسې ګرځو او د دوه بعدي تصویرونو یا فلمونو لارې منډل لا ته ګران کاری نوې طبي څېړنه چې د امریکا په 14 روغتونونو کې ډاکټرانو سره رسولې ښیي چې دا نوې درې بعدي یا 3D آله کولای شي چې د ناروغ پتی کې د سرطانی ټیومرونو یا پړسوبونو نښې او علامې په ښکاره توګه معلومې کړي د الټرا ساوند د نوې آله چې په اتوماتیکي توګه کار کوي دومره روښانه تصویر راوباسي چې هر ډول پړسو پکې په ښکاره توګه څرګندېږي
This is a new screening technique. It helps detect additional breast cancers in females.
دا د میزوري د پونتون د تپ د پونسي د ډاکټر میگا ګارګاګ دی چې ل امریکا اکثر هغه کېدله نو موري وای سکرینینګ یا د دقیق تصویر اخستلو نوې ټکنیک دی کوم ناروغان چې د سرطان په ناروغي اخته او سینې ډېر پړسوب لري په اسانه پکې د نور سرطانونو نښې او علامې هم تشخیصولی شي لو زیات ریډییشن یا شواګان استفاده نه کوي خو کولای شي چې په یو وخت کې د ناروغ د سینې 15,000 مختلف تصویرونه وکړي
This tool does not replace the traditional mammogram. Mammograms are the gold
standard. دا نوې آله د زړه میموګرام ځای نشي نیولای. ځکه چې میموګرامونه اوس هم د سرطانونو د معلومولو یو سټانډرډ طریقه ده. دا نوې آله له هغو ناروغانو سره زیات مرسته کوي چې سینې او متراکمه وي. په داسې حال کې چې په دقیقه او بهتره طریقه د خزو د تی د سرطان د معلومولو لپاره حالې ځلې دوام لري ذکر غوړ ده چې په نړیواله کچه د دې وژونکي ناروغۍ زیاتې پیښې په شمالي امریکا یعنی متحده ایالاتو او کاناډا او لویدیځ اروپا او په استرالیا کې پیښیږي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د خزو د تی د سرطان 50% کې پیښې پرمختللو لویدیځو هیوادونو کې لیدل شوي کارپوهان وایي کدا ټیکنالوژي ایجاد شي هر کال به تقریبا 400,000 خزو ژوند له مرګ نه وژغورل شي
د امریکا غاښنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.